باش ما که باید جدا با این برخورد شود، اما قسم که ما در ویروس پریونشن یا چطور
بسیار تشکر تشکر آقای مایار سخنگوی وزارت صحت و دکتر جمشید رسا روانپزشک و همچنان از توفیق صدیقی خبرنگار فعال جامعه مدنی. برنامه به اینجا به پایان میرسه. شنوندگان عزیز، خدا نگهدار، وقت بخیر.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په لومړی نیمای کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کرونا وایروس په اړه باندې په خپل پیغام کې وویل چې حکومت هڅه کوي اوسنۍ وضع کنټرول کړي. په افغانستان کې په کرونا وایروس 1029 کسان اخته شوي چې له ډلې 6 کسان مړه شوي دي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اورئ چې په امریکا کې د لومړي وار لپاره په تاریخ کې د تیلو بیه له 0 سنت هم راښکته شوه، یعنی په وړیا شول. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان جمهوری ریاست د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالیو پر کچه د مرکزونو د جوړېدو د پلان خبر ورکوي. په ننګرهار ولایت کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر 14 او په لغمان کې 14 ته لوړ شو. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 1.5 ښارونو کې به 4 ورځنۍ ګرځبندیز نافذ کړي. بشپړه خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالیو پر کچه د مرکزونو د جوړېدو د پلان خبر ورکوي. ارګ په یوه خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خپور سو وایي ولسمشر اشرف غنی د عامې روغتیا وزارت ته دنده سپارلې چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د داسې مرکزونو د جوړولو امکانات وڅېړي چې له 60 نیولې تر 500 پورې بسترونه ولري. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی غنی دا څرګندونې د هیواد له ولسوالانو سره د ویډیو کنفرانس له لارې په خبرو کې وکړې. په خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله راغلی دي چې د کرونا ویروس پر ضد د مبارزې د چټکولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړی معاونیت جوړیږي. په ننګرهار ولایت کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر 14 او په لغمان کې 14 ته لوړ سو. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کرونا ویروس د تشخیص په لابراتوار کې په تیرو 24 ساعتونو کې 14 معاینات سوي چې پکښې 15 د ننګرهار او 9 د لغمان ولایت اړوند دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار له تشخیص سویو پیښو څخه یې 4 مثبتې او یوه منفي، او همداراز د لغمان ولایت له پیښو یې 15 مثبتې او یوه یې منفي ده. د لغمان ولایتي چارواکي هم د لغمان د 15 نوي پیښو د ثبت خبر تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 14 ته رسیدلی دی. د خوست پر والي په موټر بم حمله کې 14 کسان ټپیان سوي دي. نن سهار 10 بجې د خوست د والي د موټر پر کاروان په بمیې برید کې 2 پوځیان او 12 ولسي وګړي ټپیان سوي دي. یاد موټر بم برید د خوست ادارې کمپلیکس ته نږدې له جمهوریت دروازې سره سوی دی. د خوست والی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې د خوست والی محمد حلیم فدایی روغ وتلی، خو د ده په تعقیبي موټر کې یې 2 ساعتونکي ټپیان سوي دي. منګل وویل د چاودنې سیمې ته نږدې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 ولسي وګړي هم ټپیان سوي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږل سوي، او د دې برید د ټولو ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې چاودیدونکي مواد په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای سوي وو، خو موټر په بشپړه ډول ټوټې ټوټې سوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د مالیې وزارت وایي له دې هیواد سره د کرونا ویروس د مبارزې په هدف د نړیوال بانک لومړنۍ مرسته یې ترلاسه کړې ده. د دې وزارت ویاند شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال بانک له افغانستان سره د کرونا ویروس د مبارزې په هدف د 10.4 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه کړې وه چې 40 میلیونه ډالره یې افغانستان ته انتقال سوه. ښاغلی مسجدی وویل د دغه مرستو لمړنۍ برخه چې 40 میلیونه ډالر کېږي افغانستان ته انتقال شوی، لکه څنګه مو چې وړاندې هم وویل نړیوال بانک دغه مرستو ته ژمن دی او دا مرستې به دوام ولري. ښاغلی مسجدی وایي دا مرستې د کورونا ویروس سره د مبارزې او دغه شان د روغتیایي برخې د ښه کېدو په هدف مصرفېږي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 1.5 ښارونو کې به 4 ورځنۍ ګرځبندیز نافذ کړي. ښاغلی اردوغان پرون د اپریل په 6 نیټه د کابینې له غونډې وروسته وویل چې د دې کار هدف په ترکیه کې د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوی دی. د وای مشخص پلان لرو چې په 1.5 ولایتونو کې د اپریل په 23مه، 24مه، 25مه او 26مه نیټو ګرځبندیز ولګوو او ورځنۍ چارې حد اقل ته ورسوو. د ترکیې حکومت د تیرو دوو اونیو د پای په 2 ورځې رخصتیو کې هم دا اقدامات نافذ کړي وو. ښاغلی اردوغان وویل چې دا ځل به د ملي ورځو د رخصتیو له کبله د ګرځبندیز موده اوږده وي. او د یو نوي راپور له مخې دا پرله پسې 4 کال دی چې په نړۍ کې د اعدام سزا په تیره یوه لسیزه کې تر بل هر وخت کمه سوې ده. په ټوله نړۍ کې 6 کال یوازې په 40 هیوادونو کې 455 کسان اعدام سوي چې د 2013 کال په پرتله 33% کموالی شي. د بخښنې نړیوال سازمان د څیړنو وکالت او پالیسۍ مشره کلیر اولګار وایي اعدام بوجنونکې او غیر انساني سزا ده او هیڅ ثبوت نشته چې دا سزا به د حبس پرته جنایتونه کم کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کرونا ویروس په اړه په یو پیغام کې وویل چې هیواد یې هڅه کوي، په خاصه توګه حکومت یې هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي او د ډېرې خرابۍ مخه ونیسي.
زموږ هڅه دا ده چې په واقعي او بنسټیز تدبیر دغه حالت وساتو او درېمې مرحلې یعنې فلاکت ته د تل مخنیوی وکړو.
افغان حکومت وایي تر ډیره پورې هڅه کړې ده چې د کرونا وایروس د لا خپراوي مخه ونیسي. هلته په 1092 کسانو کې د کرونا وایروس مثبته معاینه شوې ده او له امله 6 کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د دوشنبې په ورځ د خامو تیلو بیې په بېساري ډول راولوېدې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د بیو له کمښت سره به هلته زیرمې ډکې شي. تیلو په بیو کې دا بې سابقې کمی چې تاسو ګورئ دا ډیرو خلکو لپاره په یو ډیر جالبه ساته کې دي. موږ د پټرولیم ملي زیرمې ډکوو. هلته د خامو تیلو بیې منفي 10 سنټو ته راکمې شوې، یعنې په وړیا توګه باندې خلکو ته ورکول کیږي. او دا هم اوري چې د یو وژل شوي طالب زوی وایي چې د په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په تمه دی.
پلار چې کله سړي بیا هغه خو هر څه خو یو چې کله سړي نه پلور لور شي هر شی ورته سخت وي. زه خو خپله دا غواړم چې په افغانستان کې سوله راشي.
و سم راځو د پروګرام پیل ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ډیر ژر به د هیواد بېوزلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شي. ولسمشر غنی نن د کرونا ویروس سره د مبارزې او له بېوزلو سره د مرستو لپاره د دولت د پروژو په اړه ملت ته په خپل پیغام کې وویل حکومت یې هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي. د افغانستان ولسمشر همداراز له خلکو هم غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. امید ظهیر ملاو نور جزئیات.
ورستربلې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو لډیرې دوه سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی د وضعیت د مدیریت پاړه د خپل حکومت له هڅو خبر ورکوي. ولسمشر غنی د سشن به پورس کورونا سره د مبارزې او لبی وزلو سره د مرستو لپاره د دولت د پروژو پاړه ملت ته خپل پیغام کې وویل ډیر ژر به د هیواد لبی وزلو او فقیرانو سره د بیلابیلو لارو د خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شي.
قرار است به زودی
ولسمشر وای تمر ډیر شر د هیواد به وزارت د خارډون لانویانو په ولسوالیو کې د جماعتونو د کلیو د پراختی شوراګان او نورو بنسټونو لاري د ډوډۍ خوراکي توکو او د ژوند نورو لمړنیو او اساسي توکو د ویش زمينه برابر
کړو. فراهم سازی
د افغانستان ولسمشر همدا ډول ډیر ژر د کارمندنی په برخه کې د یو شمیر پروژو د پایل خبر ورکړ. خو خلکو یې هم وغوښتل چې له دې وایروس سره د مبارزې په برخه کې له خپل حکومت سره مرسته وکړي او په خپل کور کې پاتې شي. ولسمشر غنی که څه هم وایي کورونا ټوله نړۍ له ګواښ سره مخ کړي، خو د ده په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د دې وایروس له کبله د اوښتونکو زیانونو کچه راکمه او د فلاکت مخه ونیسي.
زموږ هڅه دا ده چې په واقعي او بنسټیز تدبیر دغه حالت وساتو او درېمې مرحلې یعنې فلاکت ته د تللو مخنیوی وکړو. ستاسو د هر فرد مرستې ته اړتیا لرو.
ولسمشر محمد اشرف غنی همدا ډول له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د روغتیایي سکتور د هلو ځلو او د خلکو د چوپړ له کبله هرکلی وکړ او همدا ډول یې له سوداګرو د نرخونو د کنټرول په برخه کې هم مننه وکړه. د افغانستان ولسمشر داسې مهال له کورونا وایرس سره د جدي مبارزې او بې وزلو ته د مرستو رسولو د بهیر له پیل خبر ورکوي چې نن یې ویان صدیق صدیقي وویل د ولسمشر محمد اشرف غنی او د لومړۍ میرمن رولا غنی د کورونا وایرس ازمیښت منفي پایله لرلې ده. ښاغلی صدیقي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ولسمشر روغ دی او هره برخه کې د حکومت والۍ چارې پر مخ بیایي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ نږدې څلوېښت کارکوونکي په کورونا وایرس اخته دي، خو ارګ بیا یوازې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر شل تنه ښیي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
نن د سیشنبې پر ورځ د سهار 10 بجې د خوست د والی محمد حلیم فدایی پر موټریز کاروان په موټر بم برید کې دوه پوځیان او دولس ولسی وګړي ټپیان شوي دي. یاد موټر بم برید د خوست اداري کمپلیکس ته نږدې جمهوریت دروازې سره ترسره شوی دی. چارواکي وایي د خوست والی حلیم فدایی له دې بریده روغ وتلی، خو په تعقیبي ګاډي کې دوه ساتونکي ټپیان شوي. نور حال له خوست د آزادي اروپا راډیو د مشال څنګ د خبریال نجیب الله خیل پر راپور کې.
نن د سیشن به ورځ سهار 10 بجې د خوست والی محمد حلیم فدایی پر موټریس کاروان موټر بم برید شوی چې نو موړی لیدې برید روغ بتلای، خو دوه ساتونکو او دوه سولسی وګړي په کېټه پیان شوې دي. یاد موټر بم برید اداري کمپلیکس ته نږدې جمهوریت دروازې سره شوی دی. د یاد برید د سرنګوالي او تلفاتو په باب د والی ویان طالب منګل آزادۍ راډیو ته ویل
د خوست والی په موټریس کاروان پسې چې هغه اداري کمپلیکس ته پلارو د جمهوریت دروازې سره نږدې د موټر بم حمله شوی چې په خپل والی صاحب د دې پیښې څخه روغ رمټ وتل، دغه تعقیبي موټر د دې پیښې سره مخامخ شوی چې په هغه کې دوه ساتونکي ژوبل شوي چې د محلي روغتیایي وضع د ډاډ وړ ده. همداشان په دې پیښه کې دولس نور ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې پکې دي هغه هم ژوبل شوي چې د محل په ملکي روغتون کې دي او د درملنې لاندې دي چې ځینو وضع یې د ډاډ وړ ده.
د پیښې یو عیني شاهد عالمګل چې د اسماعیل خیلو مندوزۍ ولسوالۍ د حیدرخیلو د سیمې اوسیدونکی دی، د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
دومره شدیده دمکه وه چې بیخي خاد نه وتلې کیسا وه. نرې په دا ونه پوهېدو چې ته اوس موټر بم یې که څه بلوې ده چی وه. دلته داځ کې ولی صاحب موټر ویلوړ وو، امنیتي کسان ویلوړ و، نرې انتقامه سې را کړله. یو طرفه دارې را وکسا، بل طرفه دا قرنطین وکسا، دا د کورونا مرضونه وکسا. خی مراد نه غوتې چې کور ته ننه وځې یم د کنه نرسې باندې مزدرۍ نشته، بل پله دادا مکی دي، دا خورون غریبون، دا خالک دومره را هم نشته بجا کې چې ودرګو پله خدای عذاب روان دی، بل پله مونږ ویلې داسې کوه.
د پیښې دوه تنه ټپیان نور رحمان جان او رحیم بادشاه چې په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي دوی په لار روان ول چې د والی د ګاډو پر رسیدو سره یو درنه چاودنه وشوه. دوی وایي د چاودنې په نویت نه دی پوه شوي، خو دوی پر ځانونو هغه مهال پوه شول چې ولایتي روغتون ته لیږدول شوي وو.
مو خوست ولایت مقام ته زرنج کې چې وړلی وو سامان وو، دې نه چې پوه روته مېز نه ولي موټر نه روغړل ورسره د مانځ کې زوی لوړ وم، لړه جګه شوه، دم شوالو، نور بیا په ځون نه یم پوه شو، په خانې ته روړلو.
خبره خدا شوه چې مېږ داسې خپل هوټل مده په کونج کې په داسې کې میګه زه چې مخپل والوړم په مقابل دی بس خو ایوان اسپای موټر تیر دو ایوان اسپای دراش شو بس زه خپل کیس لختی ته وغورځم.
یوې امنیتی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ویل چې چاودیدون کې توکي په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوی وو، خو ګاډی په بشپړ ډول ټوټې ټوټې شوی دی. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې غوښتست. د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو کورنۍ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتون کړي. د طالبانو د یو وژل شوی غړي زوی غواړي جګړه پای ته ورسیږي او د خپل زده کړو ته دوام ورکړي ترسو د دې خبره انجینیر شي. د جبهې بلې خوا ته د ملي اردو د یو وژل شوی سرتیری پلار وایي ک طالبان سوله وکړي دای حاضر دی چې هغوی ته د خپل زوی وینه وبخي. نسیم شفق په دې اړه یو تفصیلی راپور جوړ کړی.
د طالبانو د وژل شوی غړي زوی د خپل پلار قبر ته راغلی دی. د محمد ادریس پلار حنزله د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوی محکمې غړی وو. هغه یو کال مخکې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې په خپل کور کې ووژل شو. محمد ادریس چې اوس مهال د ولسم ټولګي زده کوونکی دی وایي نه غواړي چې په جګړې کې ښکیل وي، بلکې هڅه کوي چې په راتلونکي کې انجینیر شي.
نو غواړي په راتلونکي کې څه درنه جوړ شي؟
په راتلونکي کې انجینیر. هغه د پلور چې کله سړي بیا هغه هر څه ښوي او چې کله سړي نه پلور لور شي هر شی ورته سخت وي. سړي ته هر شی سخت سخت کوري، وړه کورنه هم سړي ته ډېر سخت وي او د یوې خپلې کورنۍ ساتل هغه هم ډېر سخت کار دی او ډېر ذمهواري لري. زه خو خپله دا غواړم چې په افغانستان کې سوله راشي.
د هغه کور د چاکول سوالی سیبک بازار ته څیرمه موقعیت لري. هغه سیمه چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د دې سیمه اوسیدونکو خونړۍ جګړې تیرې کړي. د دې سیمه یو اوسیدونکو عبدالباری ازادي راډیو ته وویل چې خلک له جګړې ستړي شوي او غواړي چې سوله راشي.
دلته مو خوري نه او تقریبا یو ریو شهید شو، بیا بل شهید شو، بیا بل شهید شو، وړه وړه یتیمان ټول پاتې دي. د نور ورورون ته ور دي غواړي دي او بیلم وسره ځکه نور د کلی کلاس ټولس نه پر شهیدون شوي دي. نو جنگ نه بوالي نه وي خسته.
د جبهې په بلې خوا کې دلته په کابل کې د سلطان محمد کور ته راغلیم. هغه کس چې درې کاله مخکې د اسمت الله په نوم اتلس کلن زوی وبجل شو. اسمت الله د ملي اردو سرتیری وو او په کونړ ولایت کې له طالبانو سره په نښته کې وژل شوی. کله چې د اسمت الله یادونه کیږي د پلار په څیره کې غم لورای ښکاري، خو وایي که طالبان له جبهې لاس واخلي دی حاضر دی چې هغوی ته د خپل زوی وینه وبخي.
د افغانستان د غم ځپلي ملت لپاره زه طالبانو ته د خپل زوی وینه بخم څو سوله راشي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې د راوستو تړون د تیر کال د هود په لسمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. ټاکل شوی وه چې له دې تړونه لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرې پیل شي. له هغه وخته نږدې دوه میاشتې تیریږي، خو لا تر اوسه د سولې د بین الافغاني خبرو کوم څرک نه لګیږي. یوه ستونزمنه موضوع چې د بین الافغاني خبرو اترو مخې ډب کړي، د دوهې د تړون سره سم د افغان حکومت لخوا د 5000 طالب بندیانو او د طالبانو له لوري د 0 تنو بندیانو د خوشی کولو پر سر اختلاف دی. طالبان ټینګار کوي چې باید ټول بندیان په یو وار خوشی شي، خو د افغانستان دولت وایي چې دا بندیان به په تدریجي توګه خوشی کوي. تر اوسه د طالبانو سرګونه بندیان د بګرام له زندان څخه خوشی شوي او طالبانو هم د افغان حکومت لزګونه تنه بندیان له خپلو زندانونو آزاد کړي دي. د افغانستان په لویو ښارونو کې په تیرو دو میاشتو کې په نسبي ډول آرامي ده، خو په لری پرتو سیمو کې تاوتریخوالی دوام لري او حتی افغان حکومت وایي چې نښتې ډېرې شوي هم دي، خو طالبان د جګړې زیاتوالی نه مني. د دواړو خواوو ترمنځ د جګړو او تاوتریخوالي اصلي قربانیان ملکي وګړي دي او هغوی ته په نښتو کې ډېر زیانونه اوړي. دلته په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د وژل شوي غړي حنزله کورنۍ د جګړو پای ته رسیدو ته شیبې شماري. په کابل کې چې له دې ځایه 10 کیلومتره لرې دی، د وژل شوي افغان سرتیری اسمت الله کورنۍ هم دې ته په تمه ده چې روانه جګړه پای ومومي او نور څوک د جګړې قرباني نشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
پوهنې وزارت وایي ډیر ژر به د زده کوونکو لپاره د تدریس په ټپه درېدلی بهیر پیل کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي د زده کوونکو لپاره د زده کړې طرحه بشپړه شوې او ازمایښتي بهیر به تر راتلونکو ورځو عملي شي. د دې طرحې پر بنسټ د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون او د کوچنیو ټولګیو له لارې زده کوونکو ته تدریس کیږي، خو د ولسي جرګې دینی فرهنګي لوړو زده کړو او پوهنې کمیسیون د دې طرحې په عملي کېدو شک څرګندوي. امید ظهیر مالا او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت د کورونا وایروس سره د مبارزې او د دې وایروس د لا ډیر خپراوي د مخنیوي په هدف ټول خوندزي تړلی او ژمنه یې کړې چې ژر به په ټلویزیونی او راډیوي ډول د زده کړو درېدلې چاره پیل کړي. د حکومت له دې ژمنې د نږدې یوې میاشتې له تېرېدو وروسته اوس د پوهنې وزارت وایي ژر به د زده کوونکو د زده کړې په ټپه درېدلی بهیر پیل شي. د پوهنې وزارت ویانده نوریا نزهت وایي د زده کوونکو لپاره د زده کړې ورکولو طرحه بشپړه شوې او له درې لارو عملي کیږي. اغلی نزهت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان ملي راډیو تلویزیون به د خپلو څپو له لارې تدریسي بهیر پیلوي، تر خوا به هغه سیمو کې چې امکانات نشته د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو سره سم کوچني ټولګي جوړ شي او همدا ډول به ښوونیز مواد په زده کوونکو وویشل شي.
هغه پروګرام چې موږ جوړ کړی د ګرم سیرو او سړو سیمو ټولو لپاره دی. دا پروګرام د دوی د تدریس لپاره نصاب لمخي جوړ شوی، یعنی تر کومه ځایه چې زده کړې کړي له هغه وروسته تدریس ورته کیږي. په دې اړه ټول مواد د هر ولایت د پوهنې ریاست ته لیږل شوی دي. ملي راډیو تلویزیون ته هم ورکړل شوی او له هماغه ځایونو به تدریس پیل شي.
د پوهنې وزارت ویانده د دې پروګرام د پایل د کرانیټي په اړه څنګه وایي خو زیاتوي په سړو سیمو کې بعد ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د ښوونیز کال د پایل له زنګ سره سم دا بهیر پیل شي. که څه هم د پوهنې وزارت ټینګار کوي چې دوی هغو سیمو ته چې برېښنا او اسانتیا نه لري د همدې طرحې له مخې ځانګړی پلان لري او د ښوونیزو موادو په ویش سره به دا ستونزه حل شي، خو د افغانستان د ولسي جرګې د دینی فرهنګي لوړو زده کړو او پوهنې کمیسیون وایي دا طرحه بریالۍ نه ده. د دې کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ډیر شمیر لرې پرتو سیمو زده کوونکي به ونشي کولای په دې ډول زده کړې وکړي. ښاغلی قلاتوال د دې ستونزې د حل لپاره د ښوونیز کال د غزیدو غوښتنه کوي.
بهتره به دا وي چې دا ضایعات چې په دغو کانتین په ورځو کې منځته راغلي دي تعلیمي کال ورته وغځوي یا ساعتونه ورته د تدریس په وخت کې زیات کړي، لږه پرته اصلا ناممکنه ده چې موږ یې جبران کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د زده کوونکو لپاره په کور دننه د زده کړې بهیر لومړی په امتحاني ډول پیلېږي او له هغې وروسته به بیا عملي ډګر ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال یوازې د ګوتو په شمیر خصوصي رسنۍ د زده کوونکو لپاره د زده کړو خپرونې خپروي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دوی سیستم به د هغه نصاب پر بنسټ وي چې د زده کوونکو لپاره په ټولګي کې تدریس کیږي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس رازو د تیلو په اړه باندې راپور ته. په امریکا کې د دوشنبې پر ورځ د خام تیلو په بای په بیساري ډول راول ودی. د کرونا وایروس د وبال کبل سوداګر هڅه کوي چې خام تیل وانخلي. په ځینو شیبو کې د غلطه د تیلو بای تر منفی و ډیر شو راټیټ شو چې د تیلو په تاریخ کې بي سابقې دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د تیلو لدی ارزانې څخه به د تیلو د ذخیره کولو لپاره کار واخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د تیلو د بایو دراټیټیدو یا وړیا کېدو بشپړ راپور. په امریکا کې د تیلو د هغو قراردادونو بای چې د می په میاشت کې سپارل کیږي صفر ته راښکته شوي. دا په دې معنی ده چې امریکا تولیدونکي د تیلو په سپارلو کې له اخیستونکو نه یوازې پیسې نه غواړي بلکې مشتریانو ته د تیلو د تسلیمۍ په بدل کې پیسې هم ورکوي. د دې کار سبب دا دی چې د امریکا د تیلو د تاسیساتو ذخیرې د ډکېدو په حال کې دي او د دې هیواد خام تیل نه خرڅلاو لري او نه زیرمه کول آسان دي چې ساتلې د تولیدونکو لپاره په اوستونځه بدل شوي. په ټانکرونو کې د تیلو ساتل هم لګښت لري او اوس امریکایي تیل تولیدونکي ان چمتو دي چې پیسې ورکړي څو پیرودونکي تیل تسلیم او د ساتونکو او د ساتلو او زیرمه کولو لګښت لغاړې لري شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د تیلو په بیو کې د دې بي سابقې کمی په اړه خبرې اعلانو ته وویل چې له دې فرصت په استفاده به د تیلو ملي زیرمه ډکې کړي.
Based on the record low price of oil,
خغلی ترامپ وی د تیلو په بایو کې د بی سابقې کمای چتا سوې ګوري د ډیرو خلکو لپاره په ډیر جالب ساته کې ده موږ د پټرولیم ملي زیرمې ډکو په ستراتیژیک ډول تاسو په ستراتیژیکو زیرمو پويګي موږ غواړو چې ل 15 میلیونه بیرلو زیات تیل په خپل زیرمو کې ذخیره کړو زموږ ملي زیرمې به په دې تیلو ډکې شي او دا په اوګده موده کې لمړی ځل وی چې موږ د زیرمې ډکو موږ به دا د خې به لپاره ولرو د انرژي د نړیوالې ادارې د اټکل مخې په نړۍ کې د کرونا وایروس په خپرېدو چې نږدې د نړۍ نیمایي وګړي په کورونو کې نیولې په ورځ کې د نږدې 1.5 میلیونه بیرلو په اندازه د تیلو تقاضا کمه شوې ده د هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې تیل تولیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي د نړۍ د تیل تولیدونکو هیوادونو سازمان اوپک په وروستیو کې توافق وکړ چې د می او جون میاشتو کې به د تیلو په تولید د ورځې د تیلو په تولید کې د ورځې نږدې 10 میلیونه بیرله کمه راولي امریکا ناروی او کاناډا هم منلی چې د تیلو تولید به کموي همدارنګه د نړۍ د پیاوړو اقتصاد لرونکو شلو هیوادونو ژمنه کړې چې په دوو راتلونکو میاشتو کې به 200 میلیونه بیرل تیل اخلي او ذخیره کوي به خو لدې ټولو سره سره په نړۍ کې د خامو تیلو بیې په پرلپسې توګه پر لوېدو دي او سوداګر چمتو نه دي چې د تیلو په برخه کې پانګونه وکړي او یا خام تیل واخلي د تیلو د بیو کې د بیساري کمی هغه هیوادونه اندېښمن کړي چې د تیلو او غازو د صادراتو په عوایدو تکیه په دې کې روسیا، سعودي عربستان، ایران او وینزویلا هم شامل دي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
به هم له امریکا یو راپور درته لرو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله په معقد ډول امریکا ته د خلکو د مهاجرت پر بهیر بندیز لګولی پر بهیر باندې بندیز لګوي ډانلډ ترامپ په دې اړه یو فرمان هم صادر کړی په بخښنې سره ډونالد ټرمپ یو فرمان په دې اړه صادر کړی دا په داسال کې د امریکا کې په کووېډ 19 ناروغۍ د مړو شمیر له 30,000 زیات شوی دی نور جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون په یو ټویټ کې کورونا وایروس پټ دشمن بلل یو لیکلی دی چې د دې دشمن د ماتولو او د دې لپاره چې زیات امریکایان کارونه له لاسه ورنکړي باید داس یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړي چې د کډوالۍ یا مهاجرت بهیر په موقت ډول ورسره بند شي د دې خبر ډیر جزئیات نه دي خبر سوی او نه د څرګند چې جمهور رئیس په کله دا فرمان لاسلیک کوي خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تر دې وړاندې په فخر پر دې خبرې کړې چې اروپا او چین ته یې سفر له څوونو راهیسی بند کړای دی د امریکا متحده ایالاتو ته د مهاجرت او بل هر ډول سفر لپاره پر ویزه په موقت ډول بندیز لګیدلی دی د کورونا وایروس د خبرېدو لامل تر 22 میلیونه زیات امریکایان بیکاره شوې دي ولسمشر ډونالد ترامپ او ایالتي مشران اوس پر دې کار کوي چې څنګه یو پلان جوړ کړي چې پر اساس یې په ایالتونو کې قرار د کورونا وایروس د خبرېدو لامل لګیدلی بندیزونه لري شي د امریکا فدرالي حکومت او ایالتي ادارې هڅه کوي چې داسې د بندیزونو ته نرمولو پلان جوړ کړي چې د کورونا وایروس د بلې جو پیدراتک مخنیوي ورسره وشي پام دې هر کې لوړوت با امریکایي چارواکي ډاکټر انټونی فاوچي خبرداري ورکړی چې نورمال حالت د ستنیدو لپاره ګامونه باید په ډیر احتیاط واخیستل سی او باید تر هغه وخت چې کورونا وایروس تر کنټرول لاندې کیږي انتظار وسی ډاکټر فاوچي د امریکا ای بی سی تلویزیون ته ویلي تر څو چې دا وایروس په حقیقت کې زموږ تر کنټرول لاندې نسی پر اقتصادي بیارغونه کار نسی کېدلی د امریکا په کانګرس کې وکیلانو د 450 بلیون ډالرو پر ولایحه کار تقریبا بشپړ کړی چې د کوچنیو شرکتونو خاوندانو او دروختونو سره د مرستې لپاره به ولګول سي
ستاسو لا پیغامونو
صديق صافین د کونړ لتا سره پاري کوي زه یو نظر لرم هغه هم د کرونا وایرس په حق لګاله د ټول افغانانو ورونو ته غواړم چې کرونا وایرس ملته جدي وګڼي او د دې وایرس نه د ځان اورم لپاره کار وکړي یعنی هغه ځینات چې حل دره شوې او د خلکو غنه غنه جاتوي باید دغه ځینو ته لاړ نشي خپل مشران کشران ته باید پر حق لګاله توصيه وکړي چې مثال هغه ځینات چې التا غنه غنه وي د هغې نه ځان وساتي
روس مان د پکتیکا ولایت يم د کوم کومشن نه اجرا کیږي په وخت نه ورته ول کیږي ولسم شتم د خوایته سي پښونه په وخت باندې ورته سي ډېر ستونز مانی او ډېر تکلیف او مشکلات سره مخامخ یو وصله
زه عبدالله یم. دا لغمان الینګار په لاره کې چې کوم اربکیان دي یا محلیان ورته وایي، دا خلک په ځابه چا سره جلغوزي یا چا سره چارمغز څه شی د خوراکي شیانې هغه خلکو نه اخلي او عوام ترېنه ډېر په عذاب دي. د لغمان والي صاحب او داړوند مسؤلینو نه مو غوښتنه کوو چې جدي ته د جدي پام وکړي او د عوام خلک دې نور نه په عذابوي. وسلام، مال احترام.
زاهد الله ظهیر خبرې کوم د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ نه. خو پیغام مو همدوم را وښکنګل دی کورونا په حق له باندې بار بار ملین خپل اما پوخاځه خلکو ته واروي، ډاکتران خپل اما پوخاځه خلکو ته واروي او اورولم دی او موږ بیا تر هیله کوو چې ټولو عوامو عوام پوه شي په دې باندې چې خپل اما پوخاځه خلک څنګه لومړی ترسره کوي او باید په دې باندې ټول خلک پوه شي، ځکه چې وبا مرض در په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی او اوس هم په چټک باندې روان دی. نو ډېر داسې خلک شته چې بې غوره دي او باید چې دې سره بې غوري ونه کړه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. ملالې بشیر به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان جمهوریت ریاست د کورونا وایروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالۍ پر کچه د مرکزونو د جوړېدو د پلان خبر ورکړ. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر اشرف غنی د عامې روغتیا وزارت ته دنده سپارلې چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د داسې مرکزونو د جوړولو امکانات وڅېړي چې له شلو نیولې تر 500 پورې بسترونه ولري. په ننګرهار ولایت کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 14 او په لغمان کې 14 ته لوړ شو. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کورونا وایروس د تشخیص په لابراتوار کې په تیرو 24 ساعتونو کې 14 معاینات شوي چې پکې 15 د ننګرهار او 9 د لغمان ولایت اړوند دي. د خوست پر والی په موټر بم حمله کې 14 کسان ټپیان شوي دي. نن سهار 10 بجې د خوست د والی د موټر پر کاروان په بمیه برید کې 2 پوځیان او 12 ولسی وګړي ټپیان شوي دي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي له دې هیواد سره د کورونا وایروس د مبارزې په هدف د نړیوال بانک لومړنۍ مرسته یې ترلاسه کړې ده. د دې وزارت بیان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا وایروس د مبارزې په هدف د 10.4 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه کړې وه چې 40 میلیونه ډالر یې افغانستان ته انتقال شوه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 1.5 شهرونو کې به 4 ورځنۍ قرض بندیز نافذ کړي او د یو نوي راپور له مخې دا پرله پسې 4 کال دی چې په نړۍ کې د اعدام سزا په تیری ولسیزه کې تر بل هر وخت کمه شوې.
لاند خبرونه مو واوریدل. ازادي رادیو کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په هلمند کې د غنمو فصلونو ته مرزونه پیدا شوي. د هلمند کرنې د ریاست مسولین وای په سلګونو کروندګر دغه مرزونو لامل دوی ته مراجعه کوي، خو د سرخک په نوم دغه مرسته تر اوسه دارونه دي مندل شوي. کروندګر وای د سرخک مرز د دوی غنم د ودی او نموڅ خچه ولیدي. د کرنې د ریاست مسولین وای د غنمو فصلونو کې دغه نوې مرز به د هغو پراصلاتو ډیره بد اغیز وکړي. په دې اړه د هلمند د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي راپور واوري. تفصيلي راپور دی تر هغه وروسته. د ګوډي اچار او د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام مهیروي.
د سرخک پنوم د هلمند په غنومو کې را پیدا شوی مرز په خواتر دی نو او په لومړي ځل د نږدې ټول هلمند د غنومو کروندې متاثر کړی دي. کروندګر وایي د سرخک دغه نوی مرز د غنومو واده په ټپه درولې ده. سرخک او جړی نه یوازې د غنومو ودی او غټوالي ته ځان رسوي، بلکې د هغه واژی وړوکی او پوچوي چې د کروندګرو په خبره حاصل ته سم نیمایي ځان رسوي. د ندالی ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلی بزګر خیال محمد وایي ټول غنم د جړی یا سرخک په مرز اخته دي.
دغه د زردی مرزي د غنمو کړی ده، نو آیا چې دا دغه د ګرمۍ د تاثیر دی دا مرز او که د اوبو د تاثیر دی که د کوم دوای موای پاشه شوی دي؟ دا خلک دا دوای موږ رانیسو دپاره د وښو د زراعتي دوا دي، دغه د وښو دپاره رانیسو. نو غواړو چې دا غنم پاک شي، دا کومې مځکې چې واښه لري، نو آیا د دغه په اکل مشته اچ هم نه دی راکړی؟
که څه هم اوس مهال د نشي توکو د تولید او کوکنارو د کښت له امله هلمند مشهور دی، خو کلونه وړاندې چې یاد توکو دلته رواج نه و موندلی، دې ولایت د غلې یا غنمو د ګودام او ذخیرې نوم درلود. په دې ورستو دریو څلور کلونو کې ډیرو کروندګرو د کوکنار په ځای غنمو ته مخه کړې و چې ساش کال د سرخک یا جړی په نوم مرز ډیر بزګران د غنمو د شو حاصلاتو څخه نه امید کړل. د هلمند کرهنې د ریاست مسولین وایي سرخک داسې مرض دی چې تر اوسه د هلمند د غنم په کروندو کې نه ور پیدا شوی. دوی کروندګرو ته د مشورو او عامه پوهاوي لړۍ پیل کړې ده، خو لا هم وخت ته اړتیا لري چې د کیک دارو درمل ورته ومندل سي. د کرهنې د ریاست د پروګرامونو او خبرونو مسؤل سید رفیع الله کلام ازادي راډیو ته وویل د سرخک او ژړی مرض د غنمو پر حاصلاتو بده اغیزه کولای سي.
دا چې د هلمند په یو شمیر کروندو کې په غنمو باندې د کپشک حشرې او د دې ترڅنګ سرخی ناروغي را پیدا شوه، ورسره سم د کرنې ادارې کارمندانو کمپاینونه شروع کړل، بزګرو ته عامه پوهاوی ورکړي، تر ډیره پورې د دغو ناروغیو مخه نیول سوې ده، کنټرول سوې دي، د لا پراختیا وسط مخه نیول سوې ده. کرنې ادارې کارمندان په سیمه کې عملاً کار کوي تر څو د دغې حشرې او ناروغۍ په اړه باندې زګرو تام په هواي ورکی هغه درمل ورته توصيه کی چې هغه د دې د پاره موثر دي.
په هلمند کې ساج کال د کلونو خلاف د کوکنار په نسبت څو زله زیات غنم او نور دانې کرل سی ودی. د دې ولادت د کرهنې د ریاست چارواکي وایي دوی د غنمو د دغه نوي مرز نمونه مرکز کابل تاسوولې ده، دا چې څو وخت به ورته لازم درو پیدا سي وخت نسی. خو د غنمو کروندګر د زراعت د ریاست او مسولینو د فوري مرستې غوښتنه کوي
او د دغه رئیسات څخه موږ دغه توجه لرو چې موږ ته داسې دواوی راکړي چې موږ د خپل پر کښتو باندې وپاشو، ځکه چې د موږ کښتونه د مرز څخه دغه سي.
یعنی کچيري چيري توجه ورته ونسي د ټوله کروندې به د خلکو لمه بین زبلاړ سي او خلک د ډیر ستوند سره مخ ته پدې ارسه کې، ځکه چې ډیر خطرناک وایروس دی، ځکه چې دا قسم کارچونه دي کارچونه د نباتاتو باندې حمله کوي، بل دغه غپانز بشي دغه څخه تغذیه کوي، دغه بل اخره د نبات وچدو سبب ګرځي.
د کرهنې ریاست وایي ساش کال په ټول هلمند کې 115500 هکتار غنم کرل سوی دي چې د دوی د اټکل لمخې به پر 1 هکتار 4.7 متریک ټن حاصل ورکړي او دا د غنمو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په نسبت 15% زیاتوالی شي. د زراعت متخصصین وایي د غنمو روان فصل په لږ ورځو کې پخېږي، خو د کرهنې د سکتور مسولین ته پکار ده چې د غنمو د نوي او راتلونکي فصل په خاطر د سرخک ژیړی او د تورت نورو مرزونو لپاره دارو درمل پیدا کړي او کروندګر د غنمو د حاصلاتو له ادرسه د روماتیدونکو زیانونو څخه وژغوري. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
نیما نړۍ
خسر به میان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
السلام علیکم. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د خلکو په مخ کې د خاوند بد چلن او رویه له میرمنې سره ده. ځینې نارینه د خپل کورنۍ او یا هم د خسورګنۍ په مخ کې له خپل میرمنې سره خرویه نه کوي او نامناسبې غوښتنې او بې ځای امرونه کوي. دا چې د دې ډول روي او چلن علت او په ګډ ژوند دی اغه څه دی چوګي حڅوي او کنه د کمی تجربه او نه په هوی وجه ده.
قابل طرف د خوشاله دي لپاره غواړي چې دا د ټولو پر مخ توهین کړي، تعقید کړي او یا همیشه نیواکا پر وکړي.
آیا مناسبی اړیکی باید یوازې د کوټې تر دیوالونو محدود اوسي او کڅنګه
په کور کې د نن او په بهر کې په ټولو کې باید لخې سره ما یو ډول چلن وکړي؟
دا او دې ته ورته ټولو پښتنو ځوابونه به په همدې خبرونه کې واوري چې وګمی جبرخیل جوړ کړی د اوزه مرسلین ارسلایت استوړندې کوم. خو اوس به راپور د وګمی جبرخیل څخه واورو.
ګډ ژوند یو فطري غوښتنه ده، خو د یو بل پیژندل، مینه او درناوی بیا د دې پیوند رغون کیدی. ټولې جوړې تم لري چې د واده پیوند یې ورستر بلې ټینګ او د تل لپاره هم داسې پاتې شي. خو په افغاني ټولنه کې دا پیوند په ژوند کې د زینو ستونزو، کمې تجربې، بې ځای غرور، ناوړه دودونو او نه پوهاوی له عمله سستیږي. چې لدې جملې یو هم د خلکو په مخ کې د خاوند بد چلند او رویه لخپلې میرمنې سره ده. ځینې نارینه فکر کوي که د خلکو په مخ کې لخپلې میرمنې مېرمنې سره خرابیه وکړي نو کورنۍ او یا هم خسرګنۍ به یې پرې د ډارن ګمان وکړي. خدا فکر نه کوي چې دا ډول چلند او رویه یې په ګډ ژوند منفي اغیز پرې باسي او د خوشاله ژوند او ښه راتلونکي مخه یې نیسي. ګلمینه چې د خوند د همدې ډول رویه سره مخ و او د ژوند خوښۍ ورنه کډه کړې و، د خپل تیر تریخ ژوند کیسه داسې راته بیانوي.
ډیر وخت احمد دې د لاس تریخ و، د خلکو په منځ د خلکو په مخ کې زی ډیر بې عزت کولم او ډیر ته قنزلې او دښنام لکه وهلو ټکول د خلکو په مخ کې ځان خلکو ته د سخودله او بیا بل بچو ته هم فکر نه کوله، ماتم بس په ظلم او په جبر په دې ستم ما سره وخت تیر کوله.
ټول انسانان په اصل کې بد نه وي، بلکې د ټولنې او چاپیریال منفي اغیز یې روي او چلند ناوړه کړی وي. ډیرې داسې میرمنې هم شته چې په لوی لاس خپل ځامن دې ته هڅوي ترڅو خپل میرمنو سره ناوړه چلند وکړي. مهتاب ګل چې دا ډول چلند ورته د نارینه و نارینه توپ ښکاری داسې وایي.
دا ډیر بد کار دی چې ښځې ته دوی ناز ورکوي، خلکو ته ځان ښایي چې ښځه مې دا ډول ده او هغه ډول ده، دوی بد کوي. دا ډیر بد کار دی، باید وایې نه کړي. باید د خلکو په مخ کې مور او پلار ته درناوی وکړي، مور او پلار وپیژني، خور او ورور وپیژني. هیڅوک باید داسې ونه کړي. که مور او پلار څوک ونه بخي خدای نه بخي، که خور څوک ونه بخي خدای نه بخي. ښځې خو ډېرې پیدا کیږي، مور او پلار خو بیا نه پیدا کیږي. دا ښه کار نه دی چې نارینه یې کوي. نارینه باید تریخوالی ولري چې د مور او پلار په حق پوه شي.
په افغاني ټولنه کې تر ډېره خاوند برلاسې دی او خبره یې اورېدل کیږي، خو ځینې بیا له خپلې دې ځانګړنې سمه ګټه نه پورته کوي او له زړه یې انساني عاطفي کډه کړي وي. فکر کوي چې نارینه توب د ډار او ویرې خپرولو نوم دی، نو ځکه د خلکو په مخ کې د خپلې میرمنې سره خرابې نه کوي، بلکې د ځان لپاره یې سپکاوی او آر ګڼي. ګلولي چې دا ډول چلند او رویه ورته خخ کاری زیاتوي.
زما د خپل خدي سره اړیکې خېدي خو هر څه خپل حد لري. باید یو نارینه هیڅ کله د نورو خلکو په مخ کې د خپل خدي سره داسې چلن و نه کړي چې خلکو ته خزو کې معلوم شي. زمي د خپل خپلوانو په مخ کې د خدي سره داسې چلن کوم چې دوی په دې پوه شي چې زه د دې کور نارینه یم. یو ورځ مې خزي زما د ترور په مخ کې را سره خودی خو خبرې وکړي، خدای شته داسې سپیډه مې ورکړه چې بیا یې هیڅ کله جرأت نه کړ. حتی ترور مې هم په دې پوه کړه چې په خزي څومره سیاست لرم.
لکه څنګه چې سړی غواړي د خپل ژوند ملګري ورسره د خپل خوخي سره سم روي او چلند وکړي، نو په همدې توګه خزه هم حق لري چې د خپل خوخي سره سم روي او چلند ورسره وشي ترڅو خوشاله ګډ ژوند سره تیر کړي. امینه چې د خپل ګډ ژوند نه خوشاله ده او نیکمرغه ژوند لري، په لخوخي داسې سرګندوي.
زمیل خاون نړیر راضیم، زکه خاون می یورون آن ده او خې انسان دی، زما ډیر خیال ساتي، د خپل کورنۍ او د نورو خلکو په وړاندې لمه سره ډیره ښه رویه کوي، په ډیر ادب او احترام را سره خبرې کوي، زما هڅې او پرمختګ ستایي، یعنی په ټوله معنا لمه سره د نورو په وړاندې محترمانه چلند کوي او په دې خاطر زه ډیره ترې خوشحاله یم. زه هم څو چنده احترام او درناوی کوم. کله چې یو خاوند له خپل میرمنې سره د نورو خلکو په وړاندې یا د کورنۍ په وړاندې بد چلند وکړي، نو دا کار یې د میرمنې پر روان او ژوند منفی اثر کوي.
د اسلام دین هم د ګډ ژوند د ختیرولو په موخه دواړه لورو ته ځینې سپارښتنه کړې دي چې ایوه هم په ګډ ژوند کې د خو او غوره اخلاقو سپارښتنه ده، ځکه د خو اخلاقو خاوند خپل میرمنې سره په عدل چلند کوي، خپل حقوق ورسپاري، په معمولی خبرو وهل ټکول نه کوي، مرسته ورسره کوي او تل پرې خوګمان کوي. دینی عالم مولوی عطا الله فیضانی په دې اړه وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. وعاشروهن بالمعروف. الله پاک په قران کریم کې فرمایي چې تاسو خپل خو سره ښه چلند کوئ په ژوندانه کې، او الله پاک بیا په بل ځای کې په قران کریم کې فرمایي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. خزي د تاسو لباس دی، یعنی تاسو په باندې پټ یاست او خزي بیا په تاسو باندې پټ دی، نو یو بل لپاره پرده دی او یو بل لپاره هغه د ژوندانه ملګری دی او دا ژوند به دوی مخته سره ښه چلند سره مخته بیایي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام هم فرمایي چې استوصوا بالنساء خيرا، تاسو خغه سره خ چلند وکي. په بل حدیث کې هم دا څه فرمایي چې دی روایت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کړه چې پیغمبر اسلام فرمایي
خیرکم لأهله، بهترین د تاسو هغه ده هغه کس ده چې په خپل کورنۍ کې دی بهتر وي، او زه تر تاسو ټولو په خپل کورنۍ کې زه خیر او بهتره یم. نو له ښځې سره چلند، ځکه چې کله کله مشکلات پیښیږي او کېدی شي چې بعضې تېروتنه یا بعض خطا یا سهوه له ښځې نه ترسره شي، نو نارینه ته په کار ده چې وعاشروهنه بالمعروف، په ښه چلند سره هغه اصلاح کړي او نصیحت یې کړي، او همدارنګه په کور کې دننه او په بهر کې په ټولو کې باید له ښځې سره یو ډول چلند وکړي. په دې کې د ریاکاري هم نه وي، ځکه چې ریا په شریعت اسلام کې هغه مضمون ده. ښه چلند، ښه برخورد په ټول ژوندانه کې دا سبب د دې ګرځي چې دا ژوند یې هم ښه مخته یوسي او یو له بله سره دې پرده کوي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو مسلمان کله چې د بل مسلمان په عیب باندې پرده اچوي، نو الله پاک به په ورځې قیامت د هغه په عیب باندې پرده واچوي. نو همدغه طریقه د اصلاح هم ده، او همدارنګه دا ژوند به هم ښه طریقه مخته ځي.
په ژوند کې لوړی ژورې شته، خو د نامناسب چلند پر وړاندې باید نرمه رویه وشي او یو بل ته قناعت ورکړل شي، تر څو په ګډ ژوند کې د نورو ستونزو د منځته راتلو مخ ونیول شي. دا چې ولې ځینې خلک دا ټکی په پام کې نه نیسي، او یا هم ځینې ښځې خپل زامن هڅوي تر څو له خپلو میرمنو سره د خلکو په مخ کې ناوړه رویه او چلند وکړي، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري وکمی جبرخیل د ښځو چارو وزارت له مسلکي مرستیالې سپوږمۍ وردک نه کړې دي. تاسو ته د اورېدو بلنه درکوم.
کلی ورداک، ځینې نارینه والی د نورو خلکو په مخ کې ل خپل خځې سره ناسم سلوک کوي.
د دې چلند لامل مهم دا دی چې ما په ډیرو خپلو خبرو کې همیشه تاکید کړای چې د ماشومانو روزنه او خوونه د کورنۍ د غیږ نه شروع کی پیل کیږي، او مهمه دا ده چې پلارونه او میندې دواړه دو موضوع ته توجه وکړي. هغه توپیر چې د لور او د زوی ترمنځ د مور او د پلار په واسطه، د بده مرغه چې زیاتره د مور په واسطه تسره کیږي، همیشه باید الکان ته ښه خواړه ورکړل شي، ښه لباس ورکړل شي، ښوونه روزنه وشي، احترام ورته وشي، د هغو کار د نجونو په واسطه، د دوی د خویندو په واسطه وشي، د دوی د استراحت زمینه ورته مساعده شي. نو دوی د ماشومتوب نه په موغ و مفکوره لویږي، او ښځې ته، خور ته، او په ټوله کې ښځې ته په کم نظر ګوري او په کم نظر کتل کیږي. او هغه ویره چې د ده په زړه کې وي کله چې واده وکړي، هغه ویره د ده په زړه کې وي چې ګوا کې د ما مور او د ما پلار داسې فکر ونه کړي چې زه ښځې ته ډېر احترام لرم او ښځې ته ډېر وخت ورکوم او د ښځې ته ښه موقف غواړم. په خاطر د مقابل طرف د خوشحالۍ دپاره غواړي چې دا د ټولو په تر مخ توهین کړي، تعقیر یې کړي، او یا همیشه نیوکه پرې وکړي. مګر دا واقعا ډېره بې انصافي ده، او دا به ډېره ضروري وي، او ډېر به د دې نه رنځ وړي، او شخصیت یې ورځ تر ورځې ماتېږي، او شخصیت یې ورځ تر ورځې دا احساس د ضعف کړي، احساس د دې کړي چې ګوا کې زه دلته د غلام په صفت راغلی یم، نه د یوې ښځې، د یوې مور په صفت. نو زه فکر کړم چې تاسو یوې ډېرې مهمې خبرې ته اشاره ارسولې، اشاره هم کړې ده په دا سوال کې چې ښځه هر ځای چې وي حق لري، د یو ښه ژوند حق لري، حق لري چې وستایل شي، مننه ته وشي، تشویق شي، او کله چې د دې روان آرام وي او احساس د یو ښه شخصیت وکړي، ښه با شخصیت اولادونه بلوی کړي، اولادونه به تربیه کړي و به روزي. مګر که هر ځل دا توهین شي، تحقیر شي د ټول په مخ کې، دا به د دې پروهیه باندې ډیر غټه ضربه وي.
دغه ډول ناسم فکرونه څنګه لمنځه وړلی شو؟
د مو په نظر د حل لارې همدا ده چې ډیره توجه وشي د کورنیو، د کورنۍ د والدینو په سر باندې ډیره توجه وشي. همدغه برنامه چې تاسو جوړه کړي، کله چې د رادیوګانو د طریقه خلک وار وي، کورنۍ وار وي، او دغه د موږ تاسو نظریات تونه خبریږي، فکر کړم دا به ډیر یو مثبت تاثیرات پې وکړي. کیدای شي چې معلمین دوته ډیره توجه وکړي، دي په څه چې ماشومان د غواله چې خوانزي تزي او د معلم د خوونکو خبره ډیر دوی ته د مانلو وړ وي او ډیره په علاقه وغورته نيسي په کتابونو کې په نصابو کې او د معلمینو په غو شروع د درس کې چې دوی پښته دونه چې درس و ورکړي و مقدمه وړاندې کوي زه فکر کړم چې د یو دوستانه محیط د جوړولو لپاره په کورنۍ یو کې هغه اولین هغه مهمه ضروری خبر همداده چې د موږ تاسو کورنۍ باید ډیر دوستانه چاپریال ولري، یعنی یو بل ته ډیر احترام ولري، یو بل ډیر حمایت کړي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خلکو په مخ کې لمیرمنې سره د خاوند بد چلن او رویه ته ځنګړې شوی و، همدومره و. تربیه مو په لوی او بخون کې څختن تاله سپارو. الله مو مل شه.
نړیوال سازمان څوی
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
اچار اچار اچار
د څوشي اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوشاله لره. له کورونا څخه ځانونه پټ کړئ، ځکه ډیره په سرعت خپریږي. ډیرو ته خو کورونا هم لکه لنګه غوا داسې شوه، د عمرونو عمرونو د زړه ارمانونه یې پې وویستل او زاړه بدل مالونه یې په څو چنده ګرانه بایه وپلورل. او د کورونا پټ کورونایي چارواکي د پیسو وهلو جدولونه جوړوي. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اورېدونکو رالیږلي او پروفیسور صاحب یې ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب اوریدونکو لیکونه را لګلی دي او پوښتنه یې کړې دي، نو که دې هغوی پوښتنه ته ځواب ورکړي ډیر به خوشاله شو.
سمه ده، خو که رښتیا درته ووایم په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه.
هو صاحب، ورکولی شې. اسې خو د موږ موټروان هم حاضر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنه ته ځواب ووایي، خو ما ته مناسب وبللې.
مننه مننه، ستاسې حسن نظر دی، نو لیک ولوله.
ښه صاحب، دغه لومړی لیک پیغلې روپۍ را لېږلی دی او له سلامونو وروسته وایي چې روپۍ مې ډېرې خوښېږي، که یې د پیدا کولو چل را وښیې.
د پیغلې روپۍ سلام ته روپۍ روپۍ والیک وایم. او دا چې روپۍ خوښېږي نو دا خو طبیعي خواهش دی، ځکه روپۍ د ټولو خلکو خوښېږي او بیا پیغله روپۍ خو په خپله د روپیو بنډل دی بنډل.
هغه څنګه؟
خو چې سبا بله ورځ یې پلار چاته ورکوي نو بنډل بنډل روپۍ به پرې واخلي.
پروفیسور صاحب، د روپیو پیدا کولو چل دې ور ونه ښوده.
د روپیو پیدا کولو چل مې که زده وای نو نن به دلته په خپل زاړه بایسکل نه راتلم، ښه غټه په جرو به مې له پښو لاندې وای.
نو دا ولې چې د بېسوادانو او نیمه بېسوادانو یې د پیدا کولو چل زده دی او ته چې پروفیسور یې نه دې زده؟
دا ځکه چې د هغوی ټول فکر او پام روپیو ته وي او موږ پروفیسران د څېړنو لیکنو او مطالعې په غم کې یو، نو ځکه همداسې مفلسه مفلسه ګرځو.
نو روپۍ څه وکړي؟
روپۍ دې له کوم زاړه پیسه دار سره واده وکړي او چې پیسې یې ترلاسه کړي ځان دې ترې غیب کړي. دغه د روپیو خبره پرېږده چې سړی ځوروي، یو بل لیک را واخله.
ښه، دغه بل لیک په سر لیوانی را لېږلی دی او وایي چې له سهاره تر شپې پورې بې سره یم او چې شپه شي نو ویده شم او لکه روغ سړی خسام خوب کوم چې دا ولی
د نه دی لیکلی کې له سهار تر شپې ولی به سور کیږي
لیکلی دی هغه وایي کله چې سهار خر تر اوزم او د دکاندارانو موټروانانو ترافیکانو پولیسانو او نورو خلکو بې انصافي ووینم نو یو دم بې سره شم او دغه بې سوري مې بیا تر ویده کېدو نه ښه کیږي نو دای وایي چې درو درمل وکړم که تعویزونه
پسر لیونیا نږدې ده چې زم بې سره شم ځکه د او زمانی او د دغه وروستیو حکومتونو غلاو بې انصافۍ بې عدالتۍ بې تفاوتۍ ټوله جامعه خرابه کړې ده او که ریښتیا راباندې وای نو هیڅ په سور سړی نشته ټول لکه د تا بې سوره دي خفه کېږې به نه د علاج خبره دې کړې وه که د ما منې نو ځان لکه د چارواکو غوندې په بې تفاوتۍ واچوه قرار قرار په خپل حق کې ګل خیره سره
پروفیسور صاحب خلاره دی وروخو دا خو کدای وکولای شي
سختي غواړي خو بریالي ټوب هم شته پکې د مو پروفیسوران نه ګوري هم دا اوس د جالي اسناد د خوندنه تر لاس لاندې کار کوي کزان په بي تفاوتي ونه چو د فتن سخته کو
دا بلیک سودا خان سودای را لګلای دی او وای چې ک پروفیسور صاحب د شاعری او یا هم لیکوالۍ چل راوخی چې مشهور شم
سودا خان بچو کزان مشهور وي نو فیسبوک ته شه چا ته کنځلې کوه او د چا صفاتونه او ورسره د پخوانیو پوهانو یوانی ما خبره هم لخپلې خلی لیکه دومره ژر به مشهور شي چې آن د تلویزیونونو او رادیوګانو سیاسي بحثونو ته به دې هم د کارپو او صاحب نظر په نامه ورغواړي بیا نو ګوره چې څومره مشهوریږي بیا به داسې توی او خیرات نه وي چې ته به نه وي پکې او نه به هم د حکومت داسې مراسم چې تا ور ونه غواړي په شاعرۍ او لیکوالۍ دې والله که څوک خبر هم شي فیسبوک ته شه بچو لکنزلو ای پیل که پخی او ده کار خبری بده پخ پلز داشی
اوز ده کرونا دورازو یو گیسام واورید کله چې په هیواد کې د کورونا وایروس د خبرېدو اعلانونه وشول او روغتیا وزارت وویل چې خلک د خپل لاسونه مینځي او په لاس د الکول لرونکي مایع وهي نو فیروز شاه چې ټول عمر له مرګ نه پټ ګرځېده ژر ځان بازار ته ورساوه چې دغه شیان واخلي هغه یې له دومره پیسې درلودې چې همدغه پاکوونکي شیان پرې واخلي خو هغه د کورونا له ویرې ټول شیان له اندازې زیات واخیستل او په زړه کې دام تېره شوه چې که بیا دا شیان ګران شول نو په ګرانه بیه به یې بیرته وپلوري له همدې امله یې ښه پریمانه واخیستل او له پیسو ځان خلاص کړ څو ورځې تېرې شوې چې رښتیا هم لاس پاکوونکي شیان ګران او حتی له بازار نه ورک شول همدارنګه خوراکي مواد هم کم او ګران شول په داسې حال کې چې فیروز شاه خواړه هیڅ نه و ذخیره کړي د کوڅې دوکانونو خپل مالونه څو چنده ګران کړل او په دوکانونو یې ولیکل چې له قرض نه معذرت غواړي داسې نانوایي هم له پور ورکولو معذرت وغوښته د فیروز شاه هم پیسې خلاصې سوې وې او هم یې اوړه غوړي وریجې او نور شیان نو مجبوره وه چې یا له چا پیسې پور کړي او یا هم دغه خوراکي مواد په پور واخلي خو له ډېرې سرګردانۍ وروسته هم چا نه پیسې په پور ورکړي او نه هم چا خوراکي مواد لکه اوړه وریجې چای بوره غوړي او نور اوس نو فیروز شاه حیران پاتې شو چې څه وکړي او خوراکي شیان په څه شي واخلي له ډېر چورت وهلو وروسته دې نتیجې ته ورسېده چې سمدلاسه به لاس مینځونکي مایع صابونونه او نور الکولي مایعات په خوراکي شیانو تبادله کوي او خپل ژوند به په مخ بیایي په لومړۍ ورځ یوه کلچه د لاس مینځلو صابون نانوایي ته یووړ چې ډوډۍ پرې واخلي نانوایي چې سړی دغسې مجبور ولیده نو زړه یې پرې خوږ شو او څلور ډوډۍ یې ورکړې بیا یې یوه د لاس مینځلو مایع دوکاندار ته وروړه چې وریجې پرې ورکړي دوکاندار هم چې سړی محتاج ولیده نو د نری وریجو پر ځای یوه کیلو غټې وریجې ورکړې په دې ډول به فیروسا هر ورځ الکولي مایع، صابون او نور شیان وړل او د اړتیا وړ شیان به پرې اخیستل. خو بدبختي دا و چې خوراکي شیان ډېر زیات ګران ورته تمامېدل او په لنډ وخت کې پاکوونکي مواد خلاص شول، او دا داسې وخت و چې د کورونا ناروغي خپل اوج ته رسېدلې وه. اوس نو له ډوډۍ نه زیات ویروس پاکوونکي موادو ته اړتیا وه، خو فیروس شا نه دغه شیان درلودل او نه هم خوراکي شیان. سهار وختي چا دروازه وټکول او چوروت له خوراکي موادو بار موټرې د کور مخې ته ولاړ و. یو تن ورته وویل چې دا مواد له تا سره کومک شوی، ژر ژر یې کور ته یوسه. فیروز شا د خدای ډېر شکرونه وایستل او ژر ژر شیان کور ته ننه ایستل. په سبا یې د وړو یوه بوجۍ پښه وه چې بازار ته یوسي او لاس پاکوونکي مواد پرې واخلي.
وروره مالټی په څو دی؟
خورې ته ودرېږه چې زه د فیسبوک وګورم.
د څه لپاره؟
اوس تحقیق مه کوه، لږ ودرېږه.
زه ته وایه چې راباندې ناوخته سوه.
خورې نه یې خرڅوم.
ولې؟
یو بل تن هم کورونا نیولی، او که یو بل تن هم ونیو نو مالټی من په 2000 افغانۍ کېږي، بیا یې خرڅوم.
دا خبرونه ننګر ناشنا برابره کړې و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغار او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.